آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه زیبا خادمیم اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین دونی مې بجې دي چې په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
جمهور ریاست د یو سل دیش زرو خیالي عسکرو د موجودیت په اړه راپورټ رد کړی دی. د برتانیې په خوانی لومړي وزیر ټونی بلیر د امریکا په مشرۍ د عراق د جګړې د غلطیو پاک لا بخښنه غوښتې ده. او د سوریه ولسمشر بشار اسد ویل دی که د سوریه خلک وغواړي نو هغه دې ته تیار دی چې راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
نن د یکشنبې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 25مه ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسې سره رسن نشو غږېدلی. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهوري ریاست هغه راپورټ رد کړی دی چې وایي په امنیتي ځواکونو کې 1,50,000 منصوبین خیالي دي. د حقوق او عدالت په نامه یوې موسسې ویلي وو چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیږو کې 1,50,000 داسې کسان شته چې نمونه یې شته خو پخپله نشته. د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل دا ارقام حقیقت نه لري. ښاغلی هاشمي وویل چې ولسمشر امر کړی چې د امنیتي ځواکونو د شمیر، وسلو او تجهیزاتو په اړه راپورټ ورته ورکړل سي. هغه وویل د افغانستان جمهور رئیس یو سراسري دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامه تصویر ترلاسه کړي تر څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منصوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیره څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري. د حقوقو او عدالت د بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل دا څېړنه د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قمندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو پر اساس بشپړه سوې ده. هغه زیاته کړې ده چې څېړنه یې په 13 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره سوې ده.
په عین وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویلي دي چې امکان لري په دفاعي او امنیتي قواوو کې ځینې خیالي منصوبین وي، مګر شمیر به دومره نه وي لکه څنګه چې دغه مؤسسې خبر کړی دی. بل پر راپورټونه وایي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمالي برخه کې جګړې روانې دي. یوه هفته مخکې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د باباجي په سیمه کې او د نادلي او د ګرش د ولسوالیو په ځینو برخو باندې بریدونه وکړل او ځینې سیمې ورنونیولې، مګر وروسته حکومت وویل چې دغه سیمې بیرته نیولې دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. بل پلو د جوزجان د ولایت نه راپورټونه رسیدلی دي چې د خاما په ولسوالۍ کې د عملیاتو نه وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلی دي چې د افغانستان او د ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د خاماب د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤول سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په ټاپو کې بند طالبان دوه انتخاب لري، یا به تسلیم شي او یا به له منځه یوړل شي. د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د امریکا په مشرۍ د عراق د جګړې د غلطیو په حق له بخښنه غوښتې ده. په یوې مرکې کې چې د امریکا د سی این این تلویزیوني شبکې سره کړي ټونی بلیر ویلي دي چې په عراق کې نظامی مداخله په دغه هیواد او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د راپورته کېدو او په سیمه کې د اوسني وضعیت عامل شوی دی. بلیر ویلي دي هغه ډول چې موږ په اړه فکر کاوه هغه سي وجود نه لره، زه د هغې په اړه بخښنه غواړم، زه په هغه اکله بخښنه غواړم چې یقینا غلطۍ باندې پلان جوړ شوی و، یعنی په پلان کې غلطي شوې وه چې موږ دغه نه و درکړې چې کله رژیم لري شي نو وروسته له هغې بس کېږي.
The form that we thought it was did not exist in the way that we thought, so I can apologize for that. I can also apologize by the
پام وکړئ په دې اکله نور تفصیل په دې راپور کې چې آسیب الکوزی به تاسو ته دروان دروا ووروي.
ښاغلی بلیر وویل چې البته تاسو نسی کولای چې داسې وایاست چې په 2003 کال کې د صدام حسین راپرځول په 2015 کال کې د اوسنی وضعیت سره تړاو نه لري. خو بلیر په بشپړه توګه د عراق د جګړې پاکله بخښنه ونه غوښتل. خدای ویل چې د ډلیزو وسلو پاکله غلط معلومات د دې سبب سول چې په عراق برید وسی. د غراز بلیر زیاته کړه چې په پلان گزاری او دا چې د عراق د مشر صدام حسین وروسته به څه وسی هم یو لړ غلط سنجشونه وسول. د یادونې وړ ده چې د امریکا وروسته برېټانیا عراق ته تر ټولو زیات عسکر لیږلي وو. امریکا 125,000 عسکر عراق ته لیږلي وو، په داسې حال کې چې برېټانیا 45,000 عسکر لیږلي وو. نو دغو دواړو هیوادونو وروسته آسټرالیا، هسپانیې او پولنډ 2,000 عسکر عراق ته لیږلي وو. د عراق په جګړې کې 190 برېټانوي سرتیري ووژل شول. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکا او سعودي عربستان موافقه وکړه چې په سوریه کې به لمنځلارو مخالفانو سره خپل مرستې زیاتې کړي، خو ترڅنګ به په دغه هیواد کې سلور کلن ناورین ته د سیاسي حل د لارې د موندلو الیزاله هم کوي. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان بادشاه سلمان سره ملاقات کړی دی. جان کیری د شنبې په ورځ د سعودي عربستان د پلازمېنې سره نږدې دغه بادشاه سره کتلی دی. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر ویل جان کیری او بادشاه سلمان خپل ژمنې بیا تکرار کړې چې یو داسې سوریه باید جوړ شي چې بشار الاسد یې مشر نه وي، خو متحده باثباته او باید وي او ټول قومونه باید پکې ونډه ولري. دوی دا هم ویلی دی چې دوی به د سوریې د اپوزیسیون یعنی منځلارو سره په داسې حال کې مرسته جاری وساتي چې د سیاسي پروسې د پاره به هم هڅې روانې وي.
او بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار الاسد د خپل دریځ بیا تکرار کړی دی چې په خپل هیواد کې د تروریزم خطر ختم کړي. هغه د یک شنبې په ورځ ویل چې دا به سیاسي حل ته لار راوباسي. د سوریې خلک د دې بوران د حل غوښتنه کوي چې له تیرو څلورو کلونو څخه زیات وخت له وجې ورسره مخامخ دي. بشار الاسد د روسیې د پارلمان او نور چارواکو سره په دمشق کې نن ملاقات وکړ. د سوریې دولتي ټلویزیون سنا خبري اژانس ویلي دي چې بشار الاسد په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سوریې څخه روسي ډلې ختم کړي او دا کار به د سوریې خپلواکي او ځمکني تمامیت وساتي. د روسیې د پارلمان یو غړي الکساندر یاچنکو وویل چې بشار الاسد وویل که د سوریې خلک وغواړي نو هغه دې ته تیار دي چې په راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو کې برخه واخلي او د غراز د پارلمان انتخابات به هم ترسره کړي.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره د دیموکرات ګون احتمالي کاندید برني ساندرس د دغه ګون په بل احتمالي کاندید هیلری کلینټن باندې انتقادونه کړي دي. نور تفصيل روخان نورزل ولي.
د ورمنټ د ایالت سناتور برني ساندرس په تخکار سره هڅه کوي چې ځان د دیموکرات ګون د مترقی قوتونو اصلي کاندید معرفي کړي. د ساندرس خبرې به د دیموکرات ګون دننه د انتخاباتي مبارزو شکل وټاکی. د ګوند کاندید د ټاکلو لپاره به د فبروري په میاشت کې د ګوندننه مبارزه پیل شي. مکی ساندرز هیڅ کله هم د بسپنی د راټولولو په دعوت کې د کلینټن نوم نه و یاد کړی. خدا ځلې هغه په هیلری کلینټن باندې په دې انتقاد وکړ چې هغه د آرام سمندر د دواړو خواو ترمنځ د تجارت د موافقې او د کاناډا نه د تیلو د پایپلاین د غځولو سره ناوخته مخالفت ښودلی وو او د عراق د جګړې په طرفداري هم رائے ورکړې وه. هیلری کلینټن بیا مستقیم ځواب ورنه کړ، خو هغه وویل چې دا د نور په پرتله دې ته تیار ده چې د جمهور غوښتونکو مقابله وکړي. کلینټن او ساندرز د دیموکرات ګوند احتمالي کاندیدانو په سر کې راځي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور ورکړی چې ویل پکې ویل سوی دی چې اروپا ته د بالکن د لارې د افغانستان، سوریه او نورو مهاجرونو د راتګ بهیر جاری دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي مشران په بروکسلز کې سره ویني او د دې هڅه به وکړي چې د مهاجرینو په دومره لوی شمېر اروپا ته د راتګ په اړه د جوړجاړي په یو پلان باندې کار وکړي.
د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د یکشنبې په ورځ ویل چې دا د اسرایلو په ګټه ده چې د مسجد الاقصی په انګړ کې امنیتي کمرې ولګول شي. د الاقصی جومات د مسلمانانو او یهودانو دواړو لپاره مقدس ځای دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.